درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو ز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوفیلد وی هیواد یې په دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. آغلی هوفیلد پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا په مهال وویل ناروې نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته رسمیت وپیژني. ناروې د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی اوسلو ته بللی و چې پر بېلابېلو موضوعاتو له نړیوالې ټولنې سره وغږېږي. هندی رسنی وای د هندوستان د روغتیایي مرستو او کالیو 2.5 ټن مرسته کابل ته ورسېده. دا د دغه هیواد د بشري مرستو 15مه برخه ده چې جګړه ځپلې افغانستان ته ایلی شي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ټویټر کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو مننه کړې ده. د افغانستان بانک وای نن یکشنبه به $10 بلیون لیلام کړي. دغه بانک ویان صابر مومن په دې باب ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک نن یک شنبه $10 میلیون لیلاموي. دغه لیلام کې په شرایطو برابر خصوصي بانکونه او صرافي شرکتونه کولای شي چې برخه واخلي.
د افغانستان بانک ویلي د داوا طلبۍ ګټونکي ارده چې خپل حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه کړي. پرون شنبه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د لارو سړکونو د پاکولو چارې روانې وې. وړمشپه په آیرلند، بریتانیا، بلجیم، هالند او جرمني کې د سخت طوفان او شدیدو بادونو پر مهال د ونو چپکېدو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 200 کسانو ته ورسېد. یوازې په بریتانیا کې 400,000 کسان او په چک جمهوریت کې 6,000 کورنۍ د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شوي وې. په جنو هیوادونو کې د بادونو د سرعت اندازه په یو ساعت کې 165 کیلومتر ته ورسېده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. په اطلس سمندر کې په هغه بیړۍ کې د لګېدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4,000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښې وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال شوې ده. د فیال ټاپو د بندر کپتان جاو مندوز کابیکاس ویلي د اور وژلو لپاره له اوبو استفاده ممکن زهري مواد سمندر ته خپاره کړي. د دې په وینا زیاتره موټرونه برېښنایی دي چې بیټرۍ وي. د اور وژلو هڅې سخته کړې دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل پر راتلونکو 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14.0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.4 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.9.
نن یکشنبه ده د 1400 کال د هوتیا کب لمړی نیټه. زه عصمت څاروان يم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې را سره واوري. د امریکا یو څارونکو ډله اټکل کوي چې 6 کال به د افغانانو سړي سر عواید نیمای ته راکم شي. د امریکا وزارت وایي د کورونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي. د موضوع خلک اندیښمن کړي.
د نورو اندیښنو ترڅنګ د کورونا په برخه کې طالبانو د کورونا اندیښنه سره بیخي هېره کړې ده.
د کابل پوهنتون یو شمېر استادانو د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه وغندله.
د سپتمبر 11 پیښه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه اړیکه نه لري.
د طالب ساتونکو له لوري پر ملکي وګړو د ډزو له کبله پرلپسې پیښې کیږي.
کابل امنیه قمندانې په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وبجاو 15 دقیقې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکو ډله اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې بعد افغانانو د سړي سر کالنۍ عاید شاوخوا نیمایي ته راکم شي. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې سړي سر کالنۍ عاید 650 ډالر وو، خو په روان 2022 کال کې به 350 ته راکم شي. په وروستیو کې ګڼو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي رکود په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي په افغانستان کې به د خلکو عواید څه کم نیمایي ته راکم شي. سیګار پرون په یوه ټویټ کې ویلي په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو کس کلنی عاید 650 ډالر وو چې په 2020 میلادي کال کې 1500 ډالرو ته راکم شو. د سیګار د ارقامو له مخې اوس اټکل دا دی چې په 2022 میلادي کال کې به دغه عواید 350 ته راکم شي. په 2020 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه اټکلونه سوي وو چې هغه وخت د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان ډی فی او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم اف ویلي وو د افغانستان ناخالص داخلي تولیدات به له 30% راکم شي. سیګار په هغه یو 50 مخیز راپور کې چې د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر دیشمه کانګرس ته لیږلې ویلي وو د افغانستان د ناخالص داخلي تولیداتو ارزښت په 2020 میلادي کال کې 40 میلیارډ ډالر ته رسیدل، خو وروسته لږې چې طالبانو د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه دغه اندازه 14 میلیارډ ډالر ته راکم شوه. سیګار ویلي د آسیا پرختای بانک تر ټولو بد سناریو دا ګڼلې چې ممکن په افغانستان کې په لنډ موده کې د وزګارتیا اندازه 40% زیاته او په څنګ کې د کورونی لګښتونو 40% راکم شي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو ورسته د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت هم ډیر شوی او زیات خلک وایي چې د خپل کورونی غړو د نسونو مړولو ته حیران دي. د طالبانو وایندویانو مخکې ویلي و چې دوی هڅه کوي له گاونډیو او نورو هیوادونو بشري مرستې ترلاسه او د اقتصادي ستونزو په حل کې برخه واخلي. د امریکا د نیویا ټایمز ورسپانې له یو راپور سره سم په تیرو څه باندې شپږ میاشتو کې د اقتصادي زوال له ډاره څه باندې 1 میلیون کسان له افغانستان نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو په امریکا کې د افغانستان د شتمنیو په اړه د متحدو ایالاتونو د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. دوی وایي د امریکا د دې پریکړې معنا دا ده چې د افغانستان خلکو ته د هغه جرم سزا ورکول کیږي چې کړی نه ده.
د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حقوقو غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غاکو چې اې د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږی شي تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
دغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې د نړۍ د تر ټولو بېوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړې جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دي. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیخه او د 11 پیخه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري.
لدې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیخه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا نه غوښتي چې د افغانستان پیسې دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداری هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینسا کې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي د دې کنګل سویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحدو ایالاتو کې پاتې سي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تیره میاشتې په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو افغانانو سره د نغدو پیسو مرسته کړې ده. د ادارې ویلي دوی په 2020 کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل شوي بسپنې یوازې 15% ترلاسه کړي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر زیات شوی دی.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی تیر میاش له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړې چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15 نیټې پورې په 8500 کورنیو ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارځواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړې. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې لکبلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خوارځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خوارځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیایي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللی دي. دغه وزارت ویلي وو د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وبا د اخته کیدونکو شمیر ورستر بل ډیری شي او یوازې تیرونه ل دې وایرس څخه نه 55 تنه مړه شوې دي. ل بل خو د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو لمخي هر ورځ ل 100 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین کیږي.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وای په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کیدونکو ګراف دروان میلادي کال لپایلا مخ په پورته روان دي. د دې وزارت د رسمي شمیرو لمخي یوازې 13 کې په کووېډ 19 ناروغي 3003 تنخته شوی او لدی شمیري 95 تنه مړ شوی دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر
بشرت کول 10 جنوري
تا د جنوري لپایل تر اوسه 2829 کورونا وبا مثبت پیښ ثبت شوی او د مړینې 143 پیښ هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او ګراف پورته شوی دی.
د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 8 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کارونه د وسایلو د کمی له امله ځنډول شوی دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د درملنې لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندیښنې وړ بولی.
د نورو اندیښنو ترڅنګ صحي اندیښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندیښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندیښنې مخ په ډیریدو دي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8 میلیون افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمیرې نږدې 4 میلیون یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي په دې ښار کې د یو ډاکټر د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د جمعې په ورځ د فضل احمد په نوم ډاکټر په دهمزنګ کې وروسته له هغې د طالبانو لخوا په ډزو ووژل شو چې د تلاشۍ لپاره یې خپل موټر ونه دراوه. له دې جلا د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه رکشار د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې.
د طالبانو چارواکي وایي په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر د وژل کېدو په تړاو د طالبانو یو سرتیری نیول سوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زادران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې پیښه خپل خواخوږي څرګندوي.
کابل امنیه قومندانۍ په دې تړاو یو تن امنیتي سرتیری نیولی چې تر تحقیقاتو لاندې دی. په همدې تړاو د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ یو ګډ پلاوی د مولوی زین الله عابر په مشرۍ د شهید له کورنۍ سره د غمرزۍ او د رهبری لخوا چمتو شوی نقدي مرستې په موخه د دوی کور ته ولاړل.
راپورونه وایي طالبانو تیره جمعه وروسته له هغې د دغه ډاکټر پر موټر ډزې وکړې چې هغه یوه چک پوینټ ته خپل موټر د تلاشۍ لپاره ونه دراوه. په دې لړ کې په تازه مورد کې پرون د کندهار په 400 سیمه کې پر یوه رکشه د طالبانو په ډزو یوه ښځه ووژل سوه او دوی نورې ټپیانې سوې. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ډزې هغه طالب کړي چې پر ګزمه ولاړ وو. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه به تر څېړنو وروسته له رسنیو سره جزئیات شریکوي. تیرې میاشت به د کابل په لویدیځ کې د زینب په نوم د یوې نجلۍ کورنۍ ادعا وکړه چې دغه نجلۍ د طالبانو په ډزو ووژل سوه. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق په لومړیو کې ویلي و چې د زینب د کورنۍ دغه ادعا واقعیت نه لري، خو د طالبانو بل ویان محمد نعیم بیا څو ورځې وروسته وویل چې زینب صحوان وژل سوی او قاتل نیول سوی چې سزا به ورکړل سي.
د امریکا د دفاع وزارت شرم فتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خپور کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته د راوستل شویو افغانانو په اړه معلومات ښیي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بالقوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه و ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوي. خو وروسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له 2 راپدې خو امریکا ته پر سوال شویو افغانانو کې 50 تنه داسې کسان وپیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحده ایالاتونو ته بالقوه امنیتي خطر پېښولای شي. د دغه کسانو د ګوتو له نشو څرګنده شو چې د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په ایښودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستان لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د اوکراین ولسمشر وای کنری غوړی له دغه هیواد سره مرسته وکړي نو وسلی دی ورولېږي. د اوکراین پولیس ته چیرمه د روسي ځواکونو تمرکز د مسکو او لویدی سترمنځ کار کېچ زیات کړی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وای د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسي لخوا لورپیش ګواښ سره سره په شړ ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکی پرون شنبه په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د ویل کنړي غوړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. غربي هیوادونه وایي چې روسیې خپل لښته لږه 150,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړي او پر اوکراین پوځي یرغل ته ځان چمتو کوي، هغه څه چې مسکو ردوي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین پرون شنبه لیتوانیا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې پوځ پر اوکراین برید ته ځان چمتو کړی دی.
د روسیې چلند زموږ ائتلاف نور هم پیاوړی کړ. د روسیې ولسمشر ښاغلی پوتین ویلي چې نه غواړي په خپل غربي لوري کې یو پیاوړی ناتو وویني، خو لکه مخکې چې مې هم ویلي وو دا دقیقا هغه څه دي چې د ده له کبله به ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هارس د مونشن امنیتي کانفرنس ته پرون ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به دوی د ناتو شرقي لوری لا پیاوړی کړي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د حملې هوډ لري. د رویټرز خبری اژانس په وینا د جرمني هوایی شرکت لوفتانزا پرون اعلان وکړ چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له کبله له سبا دوشنبه د اوکراین پر فضا خپلې الوتنې چې د کیف او اودیسا ښار ترمنځ کې دی ځنډوي. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله چې له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو پر خلاف په جګړه کې د بیلتون پالو ملاتړ کوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له ARD رسنۍ سره په مرکه کې وویل ټولې نښې ښیي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د همداراز ویل همغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ دوا کې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی.
بلی خود اوکراین د کورنوی چارو وزیر او یوشمیر نور چارواکو د دقیقات په ختیس کې دزې شي بده
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري خو وس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی د دهقانانو نیلګي بازار نه لري ولی نور په دې رپورت کې
دا ودیش کلن عبدالمنان دی چی دا خپلو نیالگیوی دا کوری چخه یو پیرودون که تا دا نیالگیو پا خطولو بوخدی دا چی پا خپلا نیالخانه که تر پینزو سر دولا بلابیل نیالگی لری ننی پا طول وراز دا دو نیالگیو مشتری پیدا کردی
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلی دا او مرضیه ته خوشاله و چې لارې به رایلاسف کمربندونه به دغسې لارې به ایلاسې دا زموږ نالانو بیخي ژر خرڅي مګر د خلکو اقتصاد کمزوری دی لس روپۍ یو نه لري چې نال راسره خو خلکو روپۍ درلودلې خرڅېدل ښه د ورځې به دوه درې سوه ناله خرڅ اوس یوه دانه هم نه خرڅ اوس د بادامو دا په پنځه ویشت افغانۍ ورکوو پخوا به هم په پنځوس افغانۍ ورکوو
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاس تر زنه خپل د نیالګیو کورې ته ناست دی دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده
خو هغه چې وه پخوا نلخانه مو ناله مو ډېر خرڅېدله ځکه زریات مو ورڅخه رانیوله په زراو زراو بهې مو ورڅخه رانیوله بیا بیا هغه نورو ته ورکوله خو اوس چې دی هغه زریاتو دا شی نشته نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو هم اقتصاد کم دی په ډېر ارزانه قیمت چې مو ورڅخه رانیسي ډېر چنې هم پکښې وي نو خلکو اقتصاد کم دی نلان بس یو دوه درې رانیولي
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږکال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي ځکه د ده په خبره چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل سوی دی
غونه لرو مځکې لرو او هغه دغه ستوري ځکه چې موږ اوس اقتصادي وضعیت ډېرې ضعیفه سوی دي اقتصادي ستونزې مشکلات ډېر دي موږ نشو کولی چې نالان واخلو او خپله په مځکې کښېنوو نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغسې موږ سره کومک وکړي دا به موږ د دې سره موږ ته به هم یو کاري شي او دې ته به هم یو کاري شي
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو دغه ستونزې مو د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماړیکو مشر قدرت الله امیدي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر موسساتو سره غږېدلی او هڅه کوي چې تر څو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي
نو شخصي کوریجات چې دی هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه اعلان لرو د غری پورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه مؤسساتو ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې دغه اعلانو څخه استفاده وکړي او پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسو شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمې کښېږدو تر څو په راتلونکي کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانېږي چې د خلکو ضرورت راپکې
په ارزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تېرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته سي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اورېدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ګڼو هندي ورځپاڼو د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خپاره کړي دي. دا هند ټلګراف خپرونې لیکلي یو شمېر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خپرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمېر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته یې وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دا یې کور دی. دا هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسي خپرونې یوه شننه خپره کړې چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوې پانګې ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمېر نړیوالو شننکو له خولې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي که چیرې هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خپرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخلې شي، افغانانو ته د رسولو لپاره یې نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خپرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسولو لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا دی چې واشنګټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لرې شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنګټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالي زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد په رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او دې ته ورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابرې. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم. صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي راډیو خبرونې اورم، تعقیبوم یې. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکي ټیم او خبري اعلان څخه لزړه کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ اوچت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوټ ګوټه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکارۍ په هیله یو.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته لزړه لکومې سلامونه کوم. شاکر مولا جرابات ان تاسو سره اړیکه نیول ده. د مسافرو د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه دې خلکو سره کومکونه کوي. نو زموږ هیله دا ده چې زموږ د هغه لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې دا مرستې راځي ټولې خپلو زورواکانو ته ورکوي. غریب خلک ټول دغسې پاتې دي. از برای خدا دا څال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې له غور وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم. احسان لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلي نه. زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده. د اسلامي امارت نه هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسېږي. دغلته ډېر غریب بیچاره خلک اوسېږي، مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسوو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.90 او په ګڼو ښارونو کې د FM 100.5